پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست. ويم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درولې وه. په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. دا مو د سره مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن حمله پای ته ورسېده. د سعودي عربستان پاچا د یمن په جګړه کې د ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قومندان له دندې لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي نن سهار وختي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وشوه، وروسته دو حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د والي ویان عبدالرحمن منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کې وضعیت نورماله شوی دی.
ښاغلی منګل وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت یې اخیستی د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اصیل خان ازادي راډیو ته بیا وویل چې د پیښې له ځایه 14 ټپیان ورول شوي چې 12 تنه پوځیان او دوه ملکیان دي. د میدان وردګ د ولایت شورا یو غړی په دې ولایت کې په یو مین چاودنه کې 15 پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. وحید الله اکبرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د میدان ښار جنوب لوري ته د کشمیران کلا په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو اکمالاتي کاروان له دې سیمې د تېرېدو په حال کې و. خو د دې ولایت د امنیې قمندانۍ مسؤلینو د دغه پیښې په اړه بې خبري ښودلې او دا هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه دغه پیښه او پکې د وژلو مسله تایید شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي اداره اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راتګ کوي. د دغه ادارې په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او اندېزان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند پخوانی ولسمشر پرناب مکرجی د ششونو د عفونت له کبله و مړ. هغه چې په کووید 19 مخته شوی و د مرګ په مهال 40 کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون دوشنبه د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازکو. مکرجی د اګست په 10 هغه مهال بستر شو چې په کرونا وایروس اخته شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پرناب مکرجی د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدر اعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرناب مکرجی د افغانستان له خو دوستانو یاد کړی او ویلي چې د زحمت په موده کې زموږ د هیواد په اړه ښه نیت ښودلی و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او له افغانستان سره مرستې او همکارۍ ته یې ځانګړې پاملرنه کړې وه. پرناب مکرجی د 2012 کال جولای میاشتې د 2012 کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې د ښکېلو سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی تقاعد شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. د هغه زوی د الجوف د والي مرستیال هم له دندې لرې شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. دغه پرېکړه د ولیعهد محمد بن سلمان د هغې څېړنې پر اساس شوې چې په دفاع وزارت کې د مالي مشکوکو په معاملو په اړه ترسره کوي. دغه راز له څلورو نورو جګپوړو پوځي چارواکو څخه هم څېړنه پیل شوې ده. که څنګه په اروپا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سر له نن سه شنبه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 12 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. په دې هیواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په درشل کې له څو اونیو د توکمیزو ناانډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراري یو بحث پارونکې موضوع شوې ده. جو بایدن پرون په پنسلوانا ایالت کې ولسمشر ترامپ له زهرجن رهبر سره پرتله کړ چې د په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري، خو د ډونالد ترامپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي په دې هیواد کې د بلوالو تالان او مرګونې تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې ښارونو باندې تاوان کړي. او د بلاروس چارواکو د کارګرانو د احتساب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یو مشر نیولې دي. د همغږۍ د شورا جکپوړي مشر لیلیا ولاسوا چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو څخه د واک د انتقال لپاره جوړه شوې شورا هڅه کوي پرون د مالي جرمونو په تور پولیسو ونیوله. اناتولی بوکون د بلاروس کالی د فابریکې د احتساب د کمیټې مشر هم له نیول کېدو وروسته د غیر قانوني اعتراضونو د تنظیم په تور په 15 ورځو بند محکوم شوی دی. په بلاروس کې د اګست د 9 د لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونه دوام لري. معترضان د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د غراز د نوې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په پروګرام کې اوریدل د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده چې حکومت وایي درنې جرمي دوسیې لرلې. د خلاص شوې بندیانو له ډلې یو تن وایي حکومت تملری د همدغو بندیانو په خلاصون له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی. د پکتیا د نن سهار موټر بم بریت جزئیات درکو چې پکې یو شمیر پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبل اوختي. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر اسیل وای
کوم چې اودنه سې سو هغه نه ډیر له زخمیانو تر اوسه چې په هغه کې یو زنانه او یو بل کس و د ملکانو او نور په دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید هغه نور شپخانو ته انتقال شول.
په بهرنیو مسایلو کې هم دا مهم راپور لرو چې په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. بیا هم خراغلی رازو. لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمیر اندېښنو له کبله درول شوې وه. پرون د کابل په ګډون د افغانستان له یو شمیر زندانونو له سلو زیات طالب بندیان آزاد شوي او نن به هم یو شمیر نور له بنده خوشي شي. د هغه طالبانو چې د هغو 400 طالبانو له ډلې وو چې خلاصونې لانجې جوړې کړې وې. امید زهیر مل په دې اړه باندې راپور جوړ کړی او د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
بلی سرکزه صاحب، سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د افغانستان حکومت تیر ماښام د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې 300 تنه یې پاتې دي د ازادۍ لړۍ بیا پیل کړه. پرون د کابل له سرخی پله زندان څخه نږدې 30 تنه آزاد شوي دي، خو له یو شمېر نور ولایتونو هم راپورونه دادي چې هغه طالب بندیان چې هلته وو او آن په اعدام محکوم شوي کسان هم پکې وو آزاد شوي دي. سرچینې وایي پرون نږدې 300 زیات طالبان آزاد شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستي ارقام، معلومات او ترخواي د پاتې بندیانو مسأله او نور بشپړ جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خبره کړي.
او پښتم چې د دې زندانیانو په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه هم وو، آیا هغه اندېښنو ته ځواب ویل شوی که څنګه؟
فرانسا، ناروی او استرالیا هغه هیوادونه چې د دې بندیانو لډلې نه، البته په دغه سرور سو بندیانو کې د شپکتنو په خلاصېدو باندې البته اندېښنه ښودلې و. خو په روسیو کې د افغانستان حکومت وایي دې اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی دی. ښکاره داسې څه ډاګیز شوي نه دي چې آیا دا قناعت حاصل شوی کنه. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل فرانسوي سیال سره خبرې کړې دي، او تر خوای د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي، او یو شمېر موضوعات خبرې کړې چې ګنې په یو نه یو ډول باندې هغه اندېښنې چې د هیوادونو د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه باندې لرلې هغه له منځه تللې. خو دقیقه نه ده چې د دغه زندانیانو په لړ کې به هماغه شپږ تنه چې د هیوادونو په اندېښنه ښودلې آزاد شي کنه.
مننه. اخر کې کراته وای چې د ملي مصالحې عالی شورا د طالب بندیانو آزادۍ ته او د خبرو د پیل پاړه څه وای؟
طالبانو سانګزه صاحب د خبرو د پایل لپاره ان لافان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره خپل اساسي شرط د خپل ټولو زندانیانو ازادي دلګړلی او په ځانګړي ډول باندې هم د سلور سواتنه چې وسې لړۍ پیل شوې ده. خو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې شي عالی شورا هم هیلمن ده چې د بندیانو په ازادۍ سره بتریوي و نه، یعنی دیوي و نه پوهدو کې مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې شورا مرسیال حاجی الدین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې بندیان که خلاصيږي او دا لړۍ بشپړېږي د دوی پلاوي امدا اوس لا چمتو دی چې مخامخ خبرې پیل کړي.
دا لړۍ په شي د بندیانو موږ یو هفته وخت په کار لرو. دا څه کوم په بل ونه چې وڅې د یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پروسېنه او څه هغه تیارې لري چې تیار دي. دا خبره پر باړه لري چې دا غوي د خوانه د اوسې راګوشي دا د حیات تیار دی.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم
له کابل سره زموږ رابطه قطع شوله. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. څو ورځې مخکې اتیا طالب بندیان د څلور سلو ډلې خوشي شو او بیګا تر سلو زیات له کابل او یو شمېر هم له کندهاره را خوشي شوي دي. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې وو چې حکومت ویل درنې دوسیې لري. طالبانو بیا شرط ایښی دی چې د همدغو بندیانو په خوشي کېدو سره به د بین الافغاني خبرو لپاره حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې نن سهار د عامه نظم په خطې باندې موټربم بریت شوی دی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دغه موټربم بریت نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په خطې شوی چې وروسته دوه تنه بریدګرو له افغان ځواکونو سره نښته هم پیل کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دواړه بریدګر وژل شوي او اوس ساحه تر کنټرول لاندې ده. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له پکتیا په دې اړه باندې یو پور را لګلای دی.
د سشن به د ورځې په سهار 15 بجې او 30 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د امن نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټربم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د امن نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همي موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دوه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د امن نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په قطعي محافظات هم بند شوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي قطعې ته په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په سمن کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوی روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پیخي لزای ادیر لسټاپیان روختون ته انتقال شوی چې یو لسی نظامیان دی او د دوو کسانو وضعیت نزدک خودل شوی.
کوم چې اودنه سیسو دا غنه ډیر ل زخمیان مترول سی چې پاره کې وزنانه او بلک سو د ملکانو او نور دې زخمیانو له جملینه د بو کسان سو شدید او غن نور شپخانو ته انتقال شول او درې کسان د مصر په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کندک یو سرتیری د بریټ کیسه داسې کوي.
یګې فجور شو ما و چت پرې دوم دیدم چې هیڅ وتا قابو
نه شو. چاودنه وشو از پورته ولوتم و مې لیدل چې په پاسپورت کې وښونه هم آباد نه ده پاتې. چیرې وتم دښمن راغی ما د دیوال یو کونټه ځان پټ کړ وختلې چې ما وولي خو ما وویش بیا هم ټوپک ما خاطر نیولیو بل مرمې مې هم وویش په ګلاسي بمونه او وسله مې ترې لاس راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلای د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته په استول اعلامیه کې ویل دي چې په برید کې لسکونه افغان سرتیرو ته مرجوب لاړولې. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه چې په راپورونو کې واوریدل د طالبانو یو شمیر بندیان پرون د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي او دغه لړۍ روانه ده. حکومت تمه لري د همدغو بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو له تحلیلګر شیرین خان حبیب سره په دې اړه مرکه کړې. پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې حکومت د پاتې 300 طالب بندیانو له ډلې پرون یو شمیر خوشې کړل، د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنا لري او آیا بین الافغاني مذاکرو ته حکومت ورنګ دي شوی که څنګه؟
افغان حکومت ځینې زندانیان خوشی کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه و چې افغان حکومت یې نه خوشی کېدلو تابع نیولې و او شرایط یې درلودل. له یو اړخه د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوشی نسی ځکه دا غویت به قاتلین دي، او له بل اړخه د ځینې افغان کمانډویانو د بندي کېدلو د طالبانو سره ادعاوې موجودې وي. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څو ورځې وړاندې ویناو کې داسې خبرې وي چې ګوندې پراتلونکو ونې کې بین افغاني مذاکرات شروع شي. ممکن د ځینې بهرنیو هیوادونو سره چې مخکې یادونه وکړه او یا د طالبانو سره ځینې پرمختګونه شوي او د همغو پرمختګونو له وجې نه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندی شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشی شوي وي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادله پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځین نور خندونه هم ښکاری. د ملي پخلاینې علي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړي او ځین نور سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسائل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی ټیم اړوند آلتا دی ملی پخلاینې دی عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت دی ملی پخلاینې عالی شورا دی رئیس لخوا او یا دی پخانی ولسمشر نوز ویت. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص دی ولسمشر غنی ټیم دی نور اړخونو سره د نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او دی ولس سره شریک کړي. په داس حال کې چې تاسو ته به تر معلومه ده په خو هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلان ده مخکې لدی چې معصوم ستانیزی په مشر باندې دا ټیم اعلان سي په خو هم ورته کار سوي چې د ځین سیاستوالو له انتقاد سره مخامخ سوي. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خوله دیو کې چې غیر آگاهانه او سیګی کاغهانه او سیګی د سولې پروسې په شکل سبوتاج دی او د وخت زیاده او هیڅ لوري باید دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نسی. ټول لوري پکې شامل وي ځکه موږ د بون په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودله او نه باید دغه ناکامه تجربه
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیب او چې صالح محمد صالح ورسره د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبرې کړې وې. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په هرات ولایت کې نن یو کرنیز نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د کرنې ریاست امیر بشیر احمد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه نندارتون کې د انځرو، شاتو او انګورو بیلابیل ډولونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې یوازې د انګورو شپږ دېرش ډوله نندارې ته ښودل شوي.
امسال خوشبختانه وضعیت باغداري
سږ کال د بڼوالۍ وضعیت ډېر ښه دی. په ټولیز ډول یو سلو څلوېښت زره ټنه انګور تولید شوي، څه باندې اته زره ټنه انځر، او دغه شان څه باندې پنځه سوه فارمونو دوه سوه ټنه شات تولید شوي چې سل سلنه زیاتوالی ښیي.
دغه یو ورځني نندارتون کې د بڼوالو ستونزو او د حل په لارو چارو باندې هم بحث شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریزه ناسته جوړه شي. د سوداګرۍ وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د ناستې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دې ناستې په تړاو د مالیې سرپرست وزیر له ایراني لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او اقتصاد سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو هم خبرې شوي. ښاغلی مسجدی وایي په دې اړه تخنیکي ټیمونه کار کوي. ویل کیږي چې افغانستان سږ کال د کال له پیله تر دې دمه له ایران سره 250 میلیونه ډالره راکړه ورکړه لرله، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځوس پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته پنځوس افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. اوس به ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له څو میاشتو راهیسې ښوونځي بند وو. په روسیه کې نږدې یو میلیون، په بریتانیا کې څه باندې درې لکه پنځه دېرش زره، او په فرانسه کې څه باندې دوه لکه اتیا زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دغو درېو هیوادو کې د ښوونځیو پرانیستل له اندېښنو سره مل دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووېډ نولس ناروغۍ پیښې زیات شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بېرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بېرته په پښو ودري شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بېرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووېډ نولس ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له یولسو تر اتلسو کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغونځي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلي دي. په روسیه کې هم اوولس میلیونه زده کوونکي بېرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې دوه متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د دریو میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو طبقه کتل کیږي، او د ټولګیو د بدلېدو رابدلېدو مخه یې نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر شپږو میاشتو ښوونځي پرانیستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پرېکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې یو میلیون محصلین په بریتانیا کې بېرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجی ساپۍ لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې، او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډېرو غړیو سره مشورې نه دي شوې، او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکو په باور دا شورا ټول شمول نه و او ډیر سیمو ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه و او یا کم و. د لیکوال په باور پر دغه ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د مصالحې عالي شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سوریې بین الافغاني خبرو ته په اشارې لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریځ ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب یې رد کړی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریځ ونیسي. او هیوا دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د غړیو نوملړ د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یووالی نشته.
ازادي رادیو ته غواګست. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنی ریاست څخه غوښتنه کوي چې د ملمکوټ بڼ بیا رغونې، ساتنې، پاکوالی او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لګلی.
ملمکوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمکور ته روغلي یو دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلی نه ده او په دغې هر وخت شنه وي. داسې لوکسې ونې لري چې وبینونې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمکور ته کور وکړي، ستر زیدای، لوک زیدای، ښه صحاد و ښه د سفیرۍ زیدای، د ثبتو زیدای. دوی کولی شي چې ټیکټ لوستوي نروري اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم لري میلمکوټ په ګڼو او دنګو ونو په خلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه یې خراب شوي، منځ کې یې هرزګ یا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچې دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه یې بهیسو کتاب یې کړه مونه هسو کتاب دی، اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شي هغه بیرته بیا سه هغه شي ړنګ بانګ شي وسه.
د خوست خار اوسیدونکي دا وویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبست و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونې ټولې ګڼې شوي، د کټای مټای څوک نشته او دا زی ډېر څه زاخ چټل شوی دا صبحتو پورا هغه پورا اوس خال نه وتر بېخي زیات چټل شوی دی. بله کوس دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غا ګوري دا دی ول جوړ کې خالص تیرای پورا وتر شي.
بلوری ته د خوست کرنی ریاست چارواکی وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو څنال څه کار شوی او د برخې تنوري پروژې هم پلان شوې دي. د خوست کرنی ریاست مرستیال انجینیر فضل رحیم ول په نګدی ورځو کې به د اړیکو دفتر پونون دیوی انجیو لخوا په ملمکوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدینو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دي کړی او د دوی حق خوري؟ دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي، نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې ورس وایي نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړ شو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله ورزو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنگ مایبین یو د جنگ په جنگ کې مایبین شوي یو افغانستان کې موږ خدمت کړی دي. نو هیله ده چې موږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښه ترسره دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونه څخه موږ دا یو غوښتنه ده چې باکې موږ اما په هوایي اوله پیل کو او د پیره هدا په دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور په کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره څه ډېره ده پورې طالبان نه پرېږدي. نو هیله مانه د دې هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه سایز کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسې پیغام